السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو درته دغه خبری مسئله راټولې کړې. طالبان وایي وړه اردو جوړوي خو د تیر پوځ سرتیرو ته پکې ځای نشته.
هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دي هغه خامخا د غولو وړتیا او استفاده کوي او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل ته خود ضرورت نه لري.
د طالبانو د دریځ غبرګونونه هم پارولي.
د پاکستان پښتونګانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
سر له سبا په وو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي.
د خلک راضي مرکز ته ډېر په تکلیفېږي ځکه موږ په داوو ولایتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
کابل کې په شدیدې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ دا خوارځواکۍ وارد بيتي دکته.
او د امریکا ولسمشر د بیلاروس او پولان ترمنځ د ګیر پاتې شو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی. د طالبانو حکومت د خپلو ځواکونو لپاره نوی یونیفورمونه جوړوي او په باجوړ ایجنسی کې په یو چودنه کې دوه پولیس وژل شوی دي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل کسه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څار او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په افغانستان کې په خپرېدو دی. بلخوا په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي چې د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز جوړ کړی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسطې کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کېږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسطه خوارځواکۍ اخته دي د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 2,000,000 پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شي، چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1,000,000 د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاوځ بیلابیل صنفونه به ځانګړي یونیفورمونه ولري.
پنځه ملګانونه کېدای شي جوړ شي، ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه، دا ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
د زمري په 24مه چې کابل ته طالبان ننوتل نو په ځینو سیمو کې ناامنۍ پیښې شوې، خو طالبانو ویل چې په دې پیښو کې د دوی وسله وال لاس نه لري. طالبانو وروسته خپلو ځینو کسانو ته ځانګړې جامې چمتو کړې. ښاغلی مجاهد نن وویل هغه یونیفورم چې اوس یې طالبان کاروي موقتی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماين په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوې دي. د ازادې رادیو د مشال څنګه د راپور لمخه د چاودنه نن د باجوړ پر راغګانو سیمه کې شوې ده. د باجوړ د پولیسو ویان مشال رادیو ته وویل دواړه پولیس افسران په سیمه کې د برېښنا بند ته په نږدې پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د برید کوونکو د موندنې لپاره عملیات پیل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. باجوړ ایجنسی تر هغه وخته چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې عملیات نه وکړي د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي مهم مرکز بلل کېده. د ډلې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سختې حملې کولې، خو د سه شنبې په ورځ د پاکستان له حکومت سره پر یو میاشتني اوربند موافقه وکړه. د یو بل خبر له مخې په کوټه کې هم نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې د ډیری پخوانیو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی وو. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده، او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پیله په اروپا کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او اوس هغې کچې ته رسېدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تېرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړنۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په تېره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم 10% زیاتوالی راغلی، او شمیر اوس په متوسط ډول په ورځ کې 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړونده مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهمو ساحو له ډلې 104 له هم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د 10 کلن پلان له مهمو اهدافو څخه وو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت وایي په نوي جوړیدونکو ملي اردو کې د مخکینی جمهوریت نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، او په خبره یې دوی د پخوانی اردو له مسلکي غړو استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نوی ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له څرګندونو او د افغانانو له توند خبرګون وروسته اوس د دوی حکومت وایي د خغلی متقی خبرې ناسمې تعبیر شوې. امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور سر پوست اړتیا نه لري، او دوی به د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. اوس د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري، او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو او عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالو ته کې بیرته فعال کې پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولي. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي غول ورته او استفاده کوي د هیواد، او یو دسي عسكر دسي روزمره جنگیدل او مسلکیان هم نو اکثر پنيشي تو کورو دیونه او ته خود ضرورت نه لرو. دغه زم خپل مجاهدین خې تکړه دي، لوی چانګي په مخ بوت نیم نړې ما تکړه دغه اردو نه بل اردو خ کېدل چی رسینو.
خغل مجاهد د ملي اردو د شمیر پاړه وای سونزو او ارتیاو ته پکتو به د نوي ملي اردو تعداد مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. دوی له پاکستاني میزونو د دې ډول موضوعاتو مطرح کول ضعیف ډیپلوماسي بولي، او ترخوای د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلی. د چارو شنون کې ظریف امینیار وای د ملي اردو د جوړیدو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیج یې په اړه خبرې کول هغه وختونو ته تسلیمېدل دي چې پاکستاني له دې هېواده لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړه کړي طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر کې ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات پر دې څرخي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکي کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو د ملي اردو د جوړیدو په اړه د ښاغلي متقید څرګندونې غندلي او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سنبال وو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بې ساری ځواک بلل کېده.
افغانستان کې د ملي اردو د جوړیدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه پارولې دي. طالبان وایي یوازې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نورو سرتیرو ته یې د دوی په پاوڅ کې ځای نشته. امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې دغه راز ویلي چې دوی د پخوانی اردو په څیر ګڼ شمېره اردو هم نه جوړوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش وایي سیمه ییزو شرایطو ته په پام طالبان پیاوړی اردو ته اړتیا لري خو پاکستاني ورسره نه مني او دې کار ته نه پرېږدي. لږ مخکې مې له ښاغلي رادمنش سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اوس وخت کې د اردو یا د پاوز اړتیا څومره ده.
داخل د افغانستان او په منطقه کې وضعیت کړکیچن دی. تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري او دا حاکمیت د کومې خوانه حمایت کیږي. دغه حمایت موږ ته دا په ډاګه کوي چې دوی رښتیا هم هغه نظام یا هغه قوي ځواکونه چې پاکستان همیشه حمایت کوي او پاکستان دې مسؤل ده ټول مسائل د افغانستان وو او اوس هم مسؤل دی په افغانستان کې. دوی غواړي چې د دوی سره خپل ټول هغه مسائل او هغه جنجالونه چې په منطقه کې دی حل کړي. رښتیا هم چې دوی د پاکستان په پشتیبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
دا خبرې په څه معنا کېدلی شي؟ دوی وایي چې موږ اردو په غومره لوی کمیت کې نه غواړو. فکر کوي د اردو کمیت مهم ده او که کیفیت هم ورسره دوی کې وړه اردو جوړي ممکن د دوی کسانو ته به وفادار اردو جوړيږي. اما په خوانی اردو چې په یو ډول کمیت ډیرو اما ډیر په کم وخت کې لمنځه ولاړه.
هغه د مونږ اردو سیو ډیر غختل اردو اما په یو معاملې باندې د منځه لاړه. دا مسله ډیر واضح توګه معلومه ده. اما دوی چې اوس وایي اوس دوی پاکستان ته اطمینان لري او پاکستان سره تعهدات لري او پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې خپل منګول ټینګ کړي او رښتیا هم د دوی اردو د افغانستان اردو وي او په افغانستان کې ضرورت د اردو نشته.
بله، او رادمنش صاحب طالبانو ویلي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو نه به استفاده کوي. څومره کسان په تیر اردو کې مسلکي وو یا داسې کسانو چې واقعا حساب پکې دلی شي او طالبانو کولی شي له هغوی نه استفاده وکړي د هغوی له وړتیاو نه ګټه واخلي ځکه د افغانستان د خلکو پیسې په مصرف سوي دي.
اوس په افغانستان کې وضعیت بل رقم دی. وضعیت داسې دی چې د خلکو په مقابل کې ځینې حرکتونه شته. تور د مثال د ملي اردو ځواکونه د شپې له طرفه نه د کورونو باسل کېږي، وژل کېږي او همدارنګه دوی سره بد چلند کېږي. زه فکر کوم چې دوی غواړي چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دوی د هغه مخکني سای منصبانو نه استفاده وکړي. اما استفاده یې خو داسې نه کېږي چې ځینې د منځه لاړ شي او ځینې یې اردو ته راجذب شي.
بله، رادمنش صاحب، همدغه د پخوانیو سای منصبانو نه څومره تاسو سره په تماس کې دي ځکه تاسو په دفاع وزارت کې پاتې شوي وي، حتما به اړیکې مو پراخه وي. څومره په افغانستان کې شته او څومره مطمئن دي چې رښتیا به هم طالبان له دوی نه استفاده کوي او د اردو لیکو ته به ورغواړي؟
زه فکر کوم چې ډیر کم هغه ځای منصبان چې مخکې په اردو کې وو اوس حاضر شي چې د طالبانو په اردو کې ورداخل شي. اما غریبي، لوږې او بیکاري سبب یې باعث کیږي چې دوی اردو ته ورداخل شي.
ورسته پښتنه داس کوم چې څه کول په کار دي چې او پیاوړی اردو جوړ شي، ځکه اردو دی او هیواد شتمنی ده. تیرو شل کلو کې ډېری خواري وسوي، امغه اردو لکه څنګه چې امریکایانو هم ویل ډېر زر لمانځه ولاړله. څه کول په کار دي چې دی او هیواد لپاره او پیاوړی اردو جوړ شي، داسې اردو چې کې نظامونه بدل هم سي، اردو په خپل ځای پاتې شي.
دغه څه اردو باید رامنځته شي چې لوی درستیږي، لکه پاکستان غوندې په صلاحیت باندې خپل کارونه سر ته ورسوي، او دوی صلاحیت ولري چې خپل قمانداران وټاکي. داسې د رئیس جمهور په امضا باندې یا د شورای امنیت په امضا باندې خلق تعین شي. پښتني اردو ډیر قوي اردو و، اما متاسفانه سي تعین او تقرر یې د رئیس جمهور مشاور څخه تعین کیده. وزیر دفاع او لوی درستیز هیڅ صلاحیت نه درلود.
د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد ردمنش خو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د پاسپورت ریاست وایي په وو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سر له سبا پیلوي. بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د پاسپورتونو په ټاپه درېدلې بهیر پکې بیرته پیلېږي. دا څرګندونې نن د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی له رسنیو سره په یوه خبري غونډه کې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت پر ریاست کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله د ریاست په وو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس عالمګل حقانی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا بهیر به سر له سبا په بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنیو چارو وزیر وکړه چې د ولایاتو نه د خلک راځي مرکز ته ډیر په تکلیفېږي. په ولایاتو کې کار شروع کوي، نو ځکه موږ په داوو ولایاتو کې کار شروع کوو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
ښاغلی حقانی زیاتوي لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په آنلاین ډول د پاسپورت اخیستو فورم ډک کړی او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورت رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویش د پایل په اړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورت ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورت ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورت د برېښنایي او د احصایي ملي ادارې لخوا د تایید شوي یو کاغذي تذکیرو له مخې ورکول کیږي. د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 د پاسپورت کتابچې د پاسپورت ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. ښاغلی حقانی زیاتوي 1,000,000 نور د پاسپورت کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 3.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورت رئیس د 45 هغو کمیشن کارانو له نیولو هب خبر ورکړ چې خلکو ته یې د پیسو په بدل کې د پاسپورت جوړولو وعده ورکړې وه، او دا خبرداری هم ورکړ. هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جالي توګه د پاسپورت جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورت به ورنکړل شي، بلکې له سخت چلن سره به مخ شي. هغه دا هم وویل چې په ولایتونو کې به هم بیړنیو او سختو ناروغانو او تر څنګ دولتي کارکوونکو ته چې د خپلو ادارو لخوا معرفي کیږي پاسپورټونه د اسانتیاو په برابرولو سره ورکړل شي. هخوا په دیو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د بهیر بیا پیل خلک وخت کړي. د ننګرهار اوسیدونکی جان آغا او د پکتیا اوسیدونکی داود:
موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په ننګرهار کې د پاسپورت د ورکړې هغه اسانتیاوې برابر شوې. دې وړاندې به موږ کابل ته بتللو، هلته به پاسپورت ریاست ته بچ ورتللو، بیروبار به هم ډېر و.
دا زموږ لپاره یوه خوشخبري ده، واقعا یو لوی کار ده. بعد له 2 میاشتو نه دا پروسه شروع کیږي.
د پاسپورت ریاست داسې مهال په ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلوي چې له ډېر شمېر ولایتونو خلک د کابل د پاسپورت ریاست ته راغلي او دلته په شپو شپو پاتې دي څو خپل پاسپورت واخلي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد، خو د طالبانو سرپرست حکومت وتوانید د تلې په میاشت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بیا پیل کړي. د پاسپورټ عمومي ریاست د شمیرو له مخې د تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د بهیر له پیل سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې نږدې 1,500,000 عواید یې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دغه روغتون ته د خوارځواکو ماشومانو د راوړلو شمیر مخ په ډیریدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزای که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي دوی له همدې عمله د دغو ماشومانو لپاره یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې سږ کال به په افغانستان کې تر 2,200,000 پورې ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره هم مخامخ دي. زموږ همکار له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې په اندرا ګاندی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ترې پوښتلی.
اوس مونږ ته هغه ناروغان چې په خوارځواکۍ اخته دي، خصوصا په وخیمه یا شدید خوارځواکۍ او ورسره متممه امراض لري، دوی د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ د خوارځواکۍ وارد بیخي ډک دی. او په زمن کې مونږ وشو کولای چې د متوسط خوارځواکۍ لپاره هم یو مرکز په خپل پولی کلینیک کې جوړ کو، او هغه ماشومان چې په حاده متوسط خوارځواکۍ اخته دي چې دوی ډیر امکان لري چې شدید سوی تغذیه ته لاړ شي، د هغوی لپاره مشخصه غذا چې کومه تیار ده دغه نه اوس فعلا یو مقدار لرو، او هغه ماشومان چې په مم یا متوسط حاده سوی تغذی باندې اخته دي، دوی ته مونږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو، او هر 15 ورځې بیرته راغواړو تر څو وګورو چې دغه ماشومان حالت څنګه دی، بیرته یعنی د بازگشت په حالت کې دي او یا خدای نه خواسته په شدید سوی تغذی په طرف روان دي.
ډاکټر صاحب، کم 3,200,000 ماشومان چې اټکلی کیږي سږ کال خوارځواکۍ ته لاړ شي، دوی په کومه کټګوري کې دي؟
دا هم هغه متوسطه او حاده شدیده خوارځواکۍ ده چې که مخه ونه نیول شي نو د دې ماشومانو اکثریت به حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
څنګه کولای شو دغه وضعیت مخه ونیسو ډاکټر صاحب؟
دا زمونږ خلک غذایی امنیت ولري او په کافی اندازه خواړه ولري، د خپل ماشومانو د مړولو لپاره کافی غذایی ذخایر ولري، نو زه مطمئن یم چې انشاءالله چې د دې حالت مخه به ونیول شي. د غذایی امنیت ترڅنګ مونږ خپل هغه میندو ته چې هغوی د 15 کالو ښکته ماشومان لري، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو چې د یوې خانه دوی هغه غذاوې ماشوم ته تهیه کړي چې د ماشوم د ضرورت وړ وي، په کافي اندازه ورته تهیه کړي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی عمومي نظافت، حفظ الصحه او همدارنګه د ماشوم دغه واکسینونو ته او همدارنګه خپل شیدو ته، یعنی د مور د شیدو ورکړې ته توجه وکړي تر څو چې ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته نشي او په دې ترتیب خوارځواکۍ ته دوی پرون نشي یا خوارځواکۍ ته لاړ نشي.
د افغانستان د اندرا ګاندی یا د ماشوم د صحت روغتون مشر نورالحق یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 28مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالک اتنا ہے بندر میں باہر استفادہ کی انجول سر اٹھانا قدم ہندوستان افغانستان سر کی مرست وعدہ کرے گا تھا خبر پاکستان جو وعدہ بندر ملاری اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
دا ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازدیګر له 4 بجو او 15:30 تر 5 بجو پورې اورېدلی شئ.
دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بولي. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې دغلته بند پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله سانګزي نه اورو.
د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ورځ تر بلې مخ په کړکېچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولې سره دېره شوي او غواړي پولانډ ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلې هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټوله نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لورې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي هم همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیارې شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګېدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم یې د 2000 کال د اګست تر لانجمنو او کړکېچونو انتخاباتو وروسته د مظاهرهچیانو په سختې ځپنې تورن دي او له امله یې د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلي دي. پولانډ د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپل لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12مې د ترکیې او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
په همدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاند وایي په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دې روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیلو 500 صنفونو ته به ځانګړي یونیفورمونه جوړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي. همداراز په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړل. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. په تیرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولې دي.
دا اولان خبرونه. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په ننګرهار ولایت کې د کوچیان ناصری کرکټ په نوم نوی اکاډمي پرانستل شوه. د افغانستان د کورنی کرکټ څنګه نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه اکاډمي یو افغان سوداګر ولی ګل ناصری په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه اکاډمي $15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرکټ بورډ د دې څنګه د معلوماتو لمخې دغه اکاډمي د خپل مینوالو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ادارې لوري په ورکړل شویو معلوماتو کې څه هم نه ویل شوی چې دغه اکاډمي ته څومره کسانو د روزنې ظرفیت لري. خو وړاندې ویل شوی چې اوس مهال په ننګرهار کې اته د کرکټ اکاډمیانې فعالیت لري. په لوګر ولایت کې د اتحاد لوګر فوټبال لوبډله د دې ولایت د غوره لیګ اتله شوه. د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر جاوید صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د لوګر غوره لیګ چې د لسو لوبډلو ترمنځ تیرونی پیل شوی و د اتحاد لوګر په اتلوالۍ سره نن پای ته ورسید. د ښاغلي صدیقی په وینا د لوبو غوره ګول وهونکی د اتحاد لوګر لوبډلې څخه شفیق الله صدیقی انتخاب شو چې 13 ګولونه یې وهلي وو. او روح الله نایب بیا په ټوله کې د دې لیګ غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د برازیل هیواد د جوجیستو لوبډله نن عربي متحده امارات ته لاړه. د ورزشي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه لوبډله کې 15 برازیل لوبغاړي شامل دي. د راپورونو پر بنسټ دغه سیالۍ به روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. دې لوبو ته د 10 هیوادونو څخه 140 لوبغاړي د ګډون لپاره ورغلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خپرونې لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو د بریدونو لړۍ غندې او اسلام ضد عملي بولي. تازه د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنې وشوې، خو هغه ډېرې خونړۍ وې. په ورته وخت کې طالبان هم وایي چې پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان د بریدونه غندي او د اسلام ضد عملی بولي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی سمسور وایي پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلق پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنې، په هر ځای کې چاودنې. دغه خلک چې دغه چاودنې کوي دوی ودی د خدای نه وویریږي، د قرآن نه دی وویریږي، د آخرت نه دی وویریږي، داسې کړنې دی نه ترسره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی محمد یعقوب هم ورته څرګندونې لري او وایي دا اعمال چې هر څوک ترسره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې وروستیو کې موږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنې کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا په ټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان د څوک بے ګناه په قتل ورسوي. دغه کړنې هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي موږ یې غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځ کوونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګ ژوبلې اړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه د مختلف ادیان لپاره د عبادت لپاره جوړ شوی دی د اسلام د مقدس دین له نظره حرام دی چې په هغه ځایونو باندې حمله وشي. د اسلام په مقدس دین کې هیچ چاته اجازه نشته چې په عبادت گزارانو باندې حمله وکړي.
ښاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 500 لمونځ کوونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې 500 کسان ووژل شول او تر 70 نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جماعتونو د بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا بریدونه په نړیواله کچه هم خندل سوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. د عیشي تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک عیاذ بالله ټول کافران بولي، ځکه دغسې یو عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ماسې ولې دغه وړې پدیدې او فتنګرو نه د بل چا نه ده. افغانان دغسې مفکوره هم ردی، حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسؤله ګڼي چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جومات د برید مسؤلیت نه دی منلی. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم پر جوماتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جوماتونو بریدونه نه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د دې خبرونې د پای راپور راخلو. طالب چارواکي وایي چې خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه کوم یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی خپل کسانو ته په بیلابیلو ډولونو د یونیفورم په جوړولو لګیا دي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکي جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 19 پروګرام تاند څنګه له یاده مباسي.
د افغانستان پلازمینه
کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاسته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست و، دوی وسلې هم درلودې او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت. ورسره د دې موټر په مخکې سیټ کې او د مخکې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست و، دوی هم عادي لباس و او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت همدا دی او طالب وسلوال ټول بیونفرمه دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو، زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانی ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري، سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشتون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو تر څنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي، چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي محیودین وایي روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولاد خو موږ ډیر اندېښمن کړی په دې چې دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، هغه شخصي نفر څوک ده. نو که دوی ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. که وروره داسې ګډوډي خو دا خو خپله د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دي هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپلو ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، انشاءالله موږ یو امنیتي ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. په دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونې ادارې د نظامی برخې او حتی څلور پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي، ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت د حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره هم یونیفورم واغوندي، اردوی څرخم ولري او امنیتي ملي څرخم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم څوک سو استفاده ونکي.
د یادونه ده چې تیر جمهوریت نظام که څه هم خپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړو رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای که د کورنۍ
داسې کسي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته په اړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخن تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. په ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وې مجبور یم. دغه د نفر د چې ډیر شرم د مداخله ټول دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دي چلایم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خوره خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي.
زما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه پجلی باندې ډیر وی نو بیلدا یم تر نشي او کوم غژوند خژوند چې د خزه خواند لپاره اړینه او ضروری ده غژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند تیرول چې غستا خوخ نه وی او تر پای دا کسر ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام مغجلی ته سخت تمامېږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا په زړه وی ته پکې خوشاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلاني خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل دولت د خېګن د پردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور خپل چې زمو دی اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ته الکان د ښځې کیږي او دغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه بل ته لکه سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. او عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمېرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کېږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار واخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.